السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته ښه راغلاست. وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې دي. نن دوشنبه د چونګاښ څلېرویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې شفیق عیار پر مخ وړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکیانو پر تلفاتو اندېښنه ښیي. د اروزګان چارواکي وایي د هغې پیښې په اړه پلټنې دوام لري چې د ناتایید سوي راپورونو له مخې د نظامي عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغو او نورو موضوعاتو ته تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت وایي هیله من ده چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې پر سړک د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې له لسو زیات کسان وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکیچ کمول دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي هیله من ده چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل تمه ده د سپتمبر تر میاشتې د سولې یوه ابتدایي موافقه جوړه شي چې د ده په وینا د طالبانو او د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدل به یوه برخه وي.
یکی از اولویتهای اساسي حکومت افغانستان پروسس له ما است.
د افغانستان د حکومت له لومړیتوبونو یوه هم د سولې پروسه ده. موږ هیله من یو چې تر راتلونکو څو اونیو پورې په دې برخه کې د پرمختګونو شاهدان واوسو، تر څو د دې پروسې یوې بلې مرحلې ته چې هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي داخل شو. د صدیقي په وینا هره پریکړه چې د افغانستان د خلکو او حکومت لخوا کیږي هغه به د نویو ارزښتونو او ګټو پر خوندي کولو ولاړه وي. طالبانو چې تر اوسه له امریکایي لوري سره وزلې خبرې کړې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپو ویلي وو چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې به د طالبانو او امریکا ترمنځ یو د سولې یو تړون وشي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې پر سړک د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې له لسو زیات کسان وژل شوي او له دېرشو زیات ټپیان شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق ایسانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د ملکیانو پر یوه مزدا ډوله موټر چې له کندهار ښار څخه خاکریز ولسوالۍ ته پر لاره و په درزاب سیمه کې شوې ده.
11 نفر افراد ملکي شهید میشه او بیشتر از 35 نفر
په دغه پیښه کې یو لستنه شهیدان شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي. د ټپیان د 215 اتل قلو اردو د منصوبینو لخوا کم ته لیږدول شوي او اوس درملنه کیږي. د ښاغلي عیسی په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. ویل کیږي په دغه موټر کې سپاره کسان یو واده ته تلل. تر اوسه چا یا کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د غزنی چارواکي وایي هغه تورن کس نیولې چې د غزنی یوې سیمه ییزې راډیو ته د طالبانو په نوم د تړلو ګواښ کړی و. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې مخکې د سما راډیو مسؤلینو ورسره دغه ستونزه شریکه کړه چې د ملي امنیت ادارې په وړاندې اقدام وکړ.
درې ورځې مخکې موږ هغه کس چې د ټلیفون له لارې د سما راډیو پر کوم کې ګواښل هغه د ملي امنیت مسؤلینو لخوا نیول شوی چې په کوم ځوان دی او کوم طاقت یا پلټن چې تر اوسه شوي دي. دغه ټلیفون له لارې کوم ګواښونه چې دوی ته کېدل د شخصي مسایلو پر بنیاد شوي دي، نه د سیاسي مسایلو او نه هم د وسلوالو طالبانو شک پکې داخله ده.
له دې مخکې د سما راډیو مشر رامز عظیمی رویترز ته ویلي وو چې د راډیو فعالیت یې ځکه ځنډوله چې د یو مشکوک سیمه ییز طالب قومندان لخوا چې په دې راډیو کې د ښځینه کارکوونکو له کار سره مخالف و ورته په ټلیفون او لیکلي بڼه ګواښونه شوي وو. د دې راډیو د مسؤلینو په وینا لس تره کارکوونکي لري چې درې ښځې دي، خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رد کړی چې ګنې د طالبانو کوم قومندان د دې راډیو ته د تړلو ګواښ کړی وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکیچ کمول دي. د بهرنیو چارو وزیران دغه راز هڅه کوي تهران قانع کړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون ژمنو ته متعهد پاتې شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګرینا بروکسل ته تر رسیدو وروسته خبرلاند ته وویل هغه ویل موږ به وګورو چې ټول غړي هیوادونه او هم له نور نړیوالو شریکانو سره له ایران سره د اټومي تړون د ساتلو لپاره څه کولای شو. فدریک مغرینی د غرض زیاته کړل ټول اقداماتو به کار واخلو چې ایران بیرته هغه ژمنې بشپړې پر ځای کړي تر څو محدودو ورځو مخکې پوري عملي کړي وي. د بهرنیو چارو وزیران بنن په بروکسل کې په غونډه کې د اروپایي اتحادیې له هغه میکانیزم څخه د ملاتړ د زیاتولو هڅه هم وکړي چې له مخې له تهران سره سوداګري ته پرته له دې چې د امریکا د بندیزونو تر احتمالي اغیز لاندې راشي دوام ورکول کېږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنټ ویل تر اوسه د دې فرصت شته چې دغه تاریخي تړون وژغورل شي. تر دې غونډې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې هیواد خبرو ته تیار دی که واشنگټن پرې اقتصادي بندیزونه لري کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته وویل دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری او پخواني ولسمشر باراک اوباما ته کړی وو. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې سیلابونو لږ تر لږه 40 کسان له ځان سره وړي. د آزاد جمو کشمیر طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ د چارو مسؤل سعید الرحمن قریشی نن وویل چې ښایي ټول دا 40 کسان نوي مړه او دوی هیله لري چې ځینې به ژوندي پاتې وي. د هغه په وینا 15 تنه ټپیان شوي دي. سیلابونه له سختو ورښتونو او د سیند د اوبو له زیاتېدو سره راوتلي دي. چارواکو لومړی د 40 کسانو مړینه تایید کړې وه چې وروسته د ورکو شوو کسانو شمېر زیات شو. تر ټولو زیات د نلم باندې اوسیدونکو تا ډیر تاوان اوخته چې څه باندې سل کورونه وران شوي دي. کشمیر کې هر کال په دوبی کې سیلابونه راوځي چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه پېښوي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو په اړه اندیښنه څرګندوي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د هغې پیش په اړه پلټنې روانې دي چې ناتایید سوي راپورونه وایي په دې ولایت کې د نظامي عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د طالبانو معاون ملا عبدالحکیم باندې چاپه وه، نو په هغه چاپه کې وګورو چې څو نفر طالبان وژل شوي او څو نفر نور.
د کونړ د اسدآباد اوسیدونکو د دې ښار د سرکونو له وضعیت شکایت کوي.
کوم کاند چې وشي هغه شګه مګه واچي باران چې وشي او یا چې اوبه دکاندارانو ورته هغه سره به خرابېږي. دا یو شپږ ځل دی دا کار وکړو.
په افغانستان کې د جوړیدونکو درملو د کیفیت او استفادې په اړه یو پزړه پوری راپور لرو.
هر ډاکټر کوشش دا کوي چې واخه مناسب او سټانډرد دوا مریض ته ورکړي.
د دوغو او نور مهمو راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مشغله ازادي رادیو اوریدا. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر مهال د ملکی تلفاتو په کچه کې د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګندوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د مرګ ژوبله اتیا په سلو کې برخه د وسلوالو مخالفانو په حملو او بمی چاودنو کې رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل باندې کوي.
په افغانستان کې د جګړې له زیاتوالي سره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې شاوخوا 913 ولسی کسان وژل شوي او تر 2900 ټپیان دي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نړیوال د امریکا د دفاع وزارت او د بشر د حقوقو د کمیسیون شمیرو ته پکتو ویل شو چې لا هم په هیواد کې د ملکی مرجو بچریان لري او بشري حقوقو کمیسیون په ډېر سخت اندېښمن دي. نو ملکی وګړو ته هر ډول زیان رسول له بشري اسلامي او د جګړې له اصول سره غړونه ده او تاسو ګورئ چې د جګړې خپل اړخونه له بده مرغه دي برخه ته جدي پاملرنه نه کوي. خو د امریکا دفاع وزارت د یک شنبه په ورځ کانګرس ته خپل کلینی راپور کې د 2019 په لومړیو 15 میاشتو کې د 950 پولیسي وګړو د وژل کېدو او 2214 د ټپي کېدو خبر ورکړي. دا وړاندې شوی شمیرې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له شمیرو سره تفاوت لري. د پولیسي وګړو د مرګ ژوبلې دا شمیر د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 1.5 تر 2019 کال د مې میاشتې تر 1.5 نیټې پورې ثبت شوې دي. د امریکا دفاع وزارت د راپور په اساس په دې شمیر ملکی مرګ ژوبلې کې اتیا پسلو کې مسؤلیت د ترهګرو ډلو پر غاړه ده. په راپور کې ویل شوی چې د ترهګرو ډلو په حملو کې 158 ولسی افغانان وژل شوی او 1900 ټپیان دي. همداشان په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د چارواکو په وینا په 13-15 میاشتو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د عملیاتو لامل شپې ته ملکیان وژل شوی او 1550 نور ټپیان دي. د دې تر څنګ د 18 نور ملکی افغانانو د وژنې او 90 تنو د ټپي کېدو مسولیت پر افغان امنیتي ځواکونو اچول شوی. دا په داسې حال کې چې په روسیو کې په کابل او غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله لسګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوخته. همداشان په بغلان او میدان وردګو ولایتونو کې د بهرنیو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم یو شمېر ولسی وګړي زیانمن شول. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکی مرګ ژوبلې مسولیت تر ډیره وسلوالو طالبانو ته ورګرځي. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان ازادي راډیو ته وویل
عامل اولی و آخری تلفات غیر
دی وای په افغانستان کې د ملکی تلفات او عاملین وسلوال طالبان او نوري تروریستي ډلې دي. تاسو شاهد یاستئ چې دوی په خارونو او د خلکو د استوګنو په سیمو کې انتحاري حمله کوي او همداشان ولسی وګړي د جګړې په میدانونو کې د سپر په توګه کاروي او د خلکو په کورونو کې مورچې جوړوي. خو د وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ردوي چې ګوندې د ملکیانو په وژلو کې د تر ډیره دوی پړو بلل شي. نو موړي ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې د او حملو پر محل ملکیانو ته زیان ونه رسوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د جګړې لخکیل وړخون غوړي چې د جګړې پر محل د ولسی وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي او بشري حقوقو ته درناوی وکړي.
تاسی ازادي رادیو او ریوا موریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر محل د ملکیانو د تلفاتو د کچې د زیاتوالي په اړه اندیښنه شو دلیده. افغان کارپوران وایي په افغانستان کې د ملکی تلفات ځکه زیات شوی چې د جګړې شکیلې غاړې د جګړې قوانین نه مراتوي. زموږ همکاري ناجیه صافی د پوځي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره د همدې موضوع په اړه مرکه کړې ده او په سر کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو عوامل پوښتلي دي.
متاسفانه په تاسو سره باید وایم چې په افغانستان کې دواړه خواوې ښکیل په جنگ کې په 1300 کلو کې د جنگ کوم قوانین چې دقیقا نه مراتوي، نه د حکومت خوا او نه طالبان. خیر طالبان نه خودی له ګیله نه کیږي، داعش او هغه تروریستي ډلونه خو قطعا ګیله نه کیږي ځکه هغوی دي قوانین نه مني. اما د افغانستان حکومت هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه بین المللي مساکر په افغانستان کې دي، دوی هم په ملکي ځایونو باندې بمبارونه کوي، شپنی عملیات کوي او د خلکو دروازې ورماتوي او ملکی تلفات بار راوړي. تاسو په اواخرو کې شاید ملکی تلفات په بغلان کې وي، په څو ولایتو کې وي. په عین شکل طالبان هم دې ته توجه نه کوي. الان چې په تمام قوانین د ملي او بین المللي کې دا یو اصول دی جنگ ته عام بګړي یا سرې سپینګیری ماشومان دا باید خوندیتوب بولدی.
په کراتو هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوی چې په جګړه کې باید ملکی تلفاتو نه مخنیوي وشي. اساسي عوامل څه دي چې تر اوسه پورې لا هم دغه کچه ټیټه نه ده او لا ورسره بلې زیاتیږي؟
تاسو پیږئ چې کوم مخالفین د دولت اکثرا د ملکی خلک، مساجد، کلی، کور دا ځان ته ډال جوړوي او د دې نه امنیتی ځواکونو فایرونه کوي. امنیتی ځواکونه د هغه لازمه مسلکی پوهه نه لري، په وځ دې چې هغه صاحب معاصره کی بل اخره په یو شکل نه یو شکل مخالفین دغه ځان راوباسي. دوی هم متقابل د ذکی او د توکشي د ذکی د بمباردونه کوي، پیاده د ذکی
ستاسی په نظر د ملکی تلفاتو د کمیدو د پاره کومې لارې چارې دي؟ څه باید وشي تر څو دغه تلفاتو کچه راټیټه شي؟
یوازینۍ لارې دا ده چې دا د ټول افغانانو خاص ده او زه یو افغان یم، د افغان په صد ماهیله دا ده چې دواړه خواوې جنگ بند کړي، یو ور بند کړي، په خپل منځ کې دا څه مشکلات دوی لري دا د سیاسي لارو حل کړي. یو څلوېښت کاله کېږي افغانان یو بل سره وژني، وژل کېږي، دنیا دوی راغلي دوی وژني. دغه راز قوي بمونه که روسان وو رسکاته پورې بدلته استعمال کړه، امریکا نه د بمونو مورې دلته استعمال کړه، هر څه دلته فقط افغانستان لابراتوار جوړ شوی دی نورو دنیا ته.
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد و چې د جګړې پر مهال د ملکیانو د تلفاتو د زیاتېدو د لاملونو په اړه خپل نظر شریکاوه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري ځینی راپورونه وايي چې د روزګان په گیزاب ولسوالۍ کې 15 ډیرش ملکی کسان د هوایی بریدونو پر مهال وژل شوی دي. نتایسي راپورونه وايي ډیری تیر شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې ملکان وژل شوی چې ډیری شذې او ماشومان دي. دغه خبرې په مشرانو جرګه کې د روزګان د خلکو استاذي او هلته د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته کړې دي. د روزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا پیښه تاییدوي خو دوی وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي. شریف الله شرافت راپور راکوي.
ځینې نتایج سوي راپورونه ښیي چې تېره شپه د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې افغان او بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. دغه نتایج سوي راپورونه ښیي چې د یادو عملیاتو او هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسان وژل شوي. په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي برید او شپني چاپه تېره شپه د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د یو قومي مشر شاګل کربلایي پر کور باندې ترسره شوی ده چې د یادی کورنۍ 15 ډیر شغړی پکښ کې وژل شوی دي. نوموړی وایي وژل شوی ټول ملکیان دي او زیاتې ښځې او ماشومان دي.
ما ته هم سار د خلاج د سیمې کسان مه لاغه دي خو کوم چې د دې خپلوانو ټول دوستانو هغه تراله زمونږ نه ماته ولا هم دا ته شي تایید کړی چې ټول ماشومان له سړي په شي کې دي او ځوان په نړۍ نه پښ تقریبا د 15 ډیر شنګ د شاو خاصه
15 ډیر ملکیان وژل شوی دي نه
بل وو ماشومان او سړي دي ځوان په نړۍ نه پښ.
د اروزګان ولایت په خوانی والی او د یادی ولسوالی وسیدونکو امان الله تیموري هم ازادي راډیو ته ویل چې په دغه بریټ کې اته ډیرشتن ملکیان وژل شوی چې زیاتې شذې او ماشومان دي. نو موري وای وژل شوی کسان ټول د خپلوان او د کورنۍ غړي دي.
بل وخت برای د شپې په نامه جننه بچ باندې ته چاپاول شوی دي په نامه د چارپورځه او قریه دي په خلاص کې چې نو د کاکا زامن کور لته دي. نو په دغه ځګي باندې بیا بمبار شوی دی تقریبا په حدود کې د 8 کسه کوشنیو ماشومان او شزي او سپنجري او دا ټول د بینه تل دي. دا کلا چې دی د جی شابوزو کربلایي زو د کاکا د زوی کلاو چې خپلم پکښ کې وو.
د اروزګان ولایت مقام مسولین هم پیښه تاییدوي خو وایي د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. د اروزګان د والی سکرټر اویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه افغان او بهرني ځواکونه د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی پر ماوین ملا عبدالحکیم باندې چافه وهلې.
فقط دومره درته شم ویل چې دغه پیښه رامنځته شوې ده خو دغه دقیق جزئیات تر اوسه نه درته چې څونه ملکیان شهیدان شوي دي څو طرفه د طالبان مړ شوي دي. پیښه طالبان باندې چاپه وکړه د طالبانو معاون ملا عبدالحکیم باندې چاپه وه. نو په هغه چاپه کې وګورو چې څو نفر طالبان وژل شوي او څو نفر نور ملکي
یعنی دواړو خواو ته مرګ جوبلا وشته د ملکیانو هم دغه طالبانو ته.
نو خلک داسې وایي نو ما ته دقیق مشخص نه ده. نو زه کوښښ کوم چې نور هم دقیق کړم خپل امنیتي ارګانونه او کشفي ارګانونه او ملکي خلکونه.
لدی سره په دغه ولسوالۍ کې د خطي منتظری کومندان عزیز الله ازادي راډیو ته ویل چې کېره شپه بهرنۍ ځواکونه د دغه ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف شپني عملیات او هوایی بریدونه کړي. نوموړی وایي چې په دغه برید کې د یوې کورنۍ ټول غړي وژل شوي او د وسلوالو طالبانو څو مهم کومندانان هم وژل شوي دي خو وایي کرش ماره پلاس کې نه لري. عزیز الله وایي برید هغه مهال تر سره شوی کله چې په یاد کور کې د وسلوالو طالبانو لوړپړي مشران میلمانه وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسیس مشغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان درمل جوړونکو درملو ته د هیواد 40% اړتیا پوره کولای سي. د امیر روغتیا وزارت وایي د درملو د تولید فابریکې څه باندې 1.5 قلمه درمل تولیدوي. که څه هم دغه درمل بهر ته هم صادریږي خو ځینې ډاکټران وایي د تولید شوي درملو د کیفیت په اړه ډاډه نه دي نو ځکه ناروغانو ته لږ درمل تجویز کوي. خان محمد سیند راپور لري.
افغانستان لسو کلنو جګړو او ناخوالو وروسته د ځان بسیاینې په لور لومړی ګامونه اخلي. درمل جوړونه د روښانه راتلونکي لپاره د بنسټ ایښودنې یوه غوره بیلګه ده. اوس مهال د درمل جوړونې شاوخوا سلویخت فابریکې په هرات، ننګرهار او کندهار ولایت کې فعالې دي او توانېدلې چې د هېواد د درملو 40% اړتیاوې پوره کړي. عام روغتیا وزارت وایي دغه درمل د کیفیت له قرار زونې وروسته بازار ته وړاندې کیږي او د ناروغانو د استفادې وړ ګرځي. دغه وزارت مخکې له مارکیټه د درملو او روغتیایي تولیدات د تنظیم د ادارې سرپرست رئیس شاولی آزادی راډیو ته وویل
چې دو فابریکه عملاً فعالیت داره که د مجموع 156 قلم
د بوبل 200 فابریکه عملاً فعالیت لري چې په ټوله کې 155 قلم درمل تولیدوي. له دې جمله 15 قلم چې د هواد اړتیاوې پوره کوي د تورید اجازه نه ورکوي چې کپسول، ټابلیټ، شربت، پماد، سیروم او قطره پکې شامل دي. دغه درمل یوازې د افغانستان لپاره نه تولیدیږي، بلکې د درملو د صنعت او روغتیایي محصولاتو د ټولنې د معلوماتو له مخې یو شمېر هیوادونو لکه گانا او سومالیا ته هم صادریږي. د دغه ټولنې رئیس احمد سعید شمس وایي دا په افغانستان کې جوړ شوی گیاهی درمل دی چې اکثر مواد په افغانستان کې تیاریږي. د صادراتو مرحله بشپړه شوې، لږ کار پاتې دی چې د هوا له لارې ولېږدېږي. په ورته وخت کې افغان ډاکټران اوس هم په هیواد کې د تولید شوو درملو پر کیفیت ډاډمن نه دي. د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال وایي
باندې هر ډاکټر کوشش دا کوي چې یو ښه مناسب او سټنډرډ دوا مریض ته ورکړي، تر څو پورې که چیرته یو سټنډرډ دوا جوړ شي هر ډاکټر دې ته لیواله چې د خپل وطن اقلام ولیکي.
بلخوا په کابل ښار کې د درملو ځینې پلورونکي وایي ناروغان په هیواد کې جوړ شوي درمل نه کاروي. مجتبا او عبدالغفور دوه درمل پلورونکي
زمون داخلي ادبيات چې دي خدير خه کیفیت لري، خصوصا ډاکټران قبولاینه خو مثلا ډاکټران مشکلات لري.
ښه دوا ده، فروشات هم لري، خو بس د خپل ادبيته دومره خلک زړه نه کوي لکه پاکستاني ته یا جرمني ته یا کناډایی ته یا لندنۍ ته.
ډاکټران او درمل پلورونکي په دې باور دي چې حکومت باید د هیواد د اقتصادي ودې په خاطر د افغانستان تولید درملو ته د بازار موندنې او تبلیغاتو زمینه برابره کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د کونړ اوسیدونکو وای د اسدابات شارګوټي سرکونو د بیا رغونې چارې په سمتوګ نه دی بشپړ سوی. د کونړ شاروال هم منی چې د بودیجې د کموالي لکبله یې معیاري کار نه دی کړی. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
زمانو مازیم دی دا خو یو ځای قوتي هغه ځګینې کې سیمنټ واچي یا قیر واچي، قیر مثلا 15 ورځې بعد بیرته خرابیږي. اساسي شکل باندې کار دلته اندې شوی.
دا د کونړ مرکز اسدآباد یو تن اوسیدونکي دی چې د ښاروالۍ لخوا د ترمیم شوو سرکونو د کمزور کیفیت څخه شکایت کوي. خلک وایي د سرک د ترمیم یوه میاشت نه پوره کیږي چې بیرته خراب شوی او په هر ځای کې د اوبو ډنډونه جوړ شوي دي. سعادت او جاوید ازادي راډیو ته وویل
که وګورې سرک دا یو ځای ټیټ او بل ځای پاس دی. بل په سرک کې چې دا کوم قوت دي دا هم د ښار دپاره د ښاریانو دپاره یو مشکل کار دی، ځکه چې دې کې اوبه ډنډ کیږي، خرابیږي.
کم کند چې وشي هغې شګه مګه واچوي، باران چې وشي او یا چې اوبه دوکاندارانو ورته وي هغې سره بیا خرابیږي. دا یو شپاړه ځل دی دا کار وکړو چې جوړې کې یوه میاشت یوه نیمه میاشت کار وکړي، بس بیا د وخته تېرېدو نه وروسته بیا هم هماشان د کنډو کپري.
دوی وایي که ښاروالۍ سره پیسې کمې وي نو د هماغې پیسو په اندازه دې سرک په اساسي ډول ترمیم کړي
چې دغه په اساسي ډول سره ټول جوړ شي او بیا ځل داسې خراب نه شي. که دا داسې ترمیم کوي نو هم به مشکل وي، هم به پیسې بې ځای مصرفېږي. یو ځل دی جوړ کړي ښه دی راته جوړ
باید داسې که پیسې جوړ شي اقلا یو شپږ میاشتې یو څلور میاشت خو کار وکړي. کنه دیو کې هغه مواد چې شل ورځې هم کار نه کوي، کوم هغه ګرمي زیاده شي فکر وکړي دا بیا ته ماشه نه پاستې هغه کوم مواد یو بیا هم د موټر پسې نښتي او بیا به سبا له هماغه کار باندې تبدیل.
د کونړ ښاروال انجینر عبیدالله ساپی وایي بودیجه کمه او سرک زیات خراب شوی و نو ځکه بیا رغونه په اساسي ډول نه ده ترسره شوی.
دغه مونږ چې جوړ کړي دي سټنډرډ شکل باندې نه دي، البته په سټنډرډ شکل باندې دغه څونه چې مونږ دي ته بودیجه نیولې وه په دې ټولو باندې به یو 15 متره سرک کې ده. خودی باندې مونږ تقریبا 4.5 متره مربع ساحه جوړه کړ.
خلک وای د مرکز اسد آباد ټولو ګدواله 3 کیلومتر نه کیږي، سرکونه تنگ دي، خو به هم خاروالی په دې نه توانیږي چې کندو کپر سرکونه په اساسي ډول به ورغوي او دوی له موجوده ستونزو وشغوري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسیز مرجغل ازادی رادیو او اوس هم ورځوی وی بهرنی موضوع ته. امریکا د ایران د ولسمشر ورستۍ وړاندیز رد کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی و چې که امریکا له ایران اقتصادي بندیزونه لیرې کړي، دی چمتو دی چې له امریکا سره خبرې وکړي. اروپایي قدرتونه هم د واشنگتن او تهران په خبرو ټینګار کړی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو تلویزیونی وینا کې وویل که د ترامپ اداره خپل بندیزونه او د خبره بدماشي بند کړي، تهران ورسره خبرو ته چمتو ده.
دست وردارید از تحریمتون، برگردید پای میز، برگردید پای منطق، پای عدل.
د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 کال اټومي تړون تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ترامپ اداري ویلی وو دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په جواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غنی کول له هغو حدودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوي. دا مسله د دې سبب شوې چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداری هم ورکړي. امریکا تر اوسه پورې د ایران په بانکداري، صنعت، تیلو، فولادو او اوسپنې کلک اقتصادي بندیزونه لګولي چې له امله د ایران اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي بندیزونه چې ځینې ایراني مشران هدف ګرځولي هم هغه څه دي چې ایران ګواښي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستۍ پیشنهاد رد کړی دی. هغه ویلي دا د ایران د ولسمشر هماغه پیشنهاد دی چې جان کیری او باراک اوباما ته ورکړی و. د ده هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و. تر دې مخکې ایرانی لوړپوړو چارواکو په خاص توګه د دغه هیواد مشر آیت الله علي خامنه ای له امریکا سره هر ډول خبرې رد کړې وې. تر ټولو وروستۍ وار هغه وخت چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تهران ته ولاړ او هلته د ایران له لوی مشر آیت الله علي خامنه ای سره ولیدل او وی غوښتل چې د امریکا او ایران ترمنځ منځګړی شي. خامنه ای هلته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه وړاندیز چې ایران د امریکا سره خبرې وکړي رد کړ. د روحانی د شرط ایښودلو سره په یو وخت اروپایي مشرانو پرون په یو غونډه کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو د بیا پیل غږ کړی څو په مټې مخ په زیاتېدونکی کړکېچ ختم شي. د دغو هیوادونو مشرانو د یکشمې په ورځ په یو بیان کې چې له پاریس خپور شوی ویلي، موږ باوري یو چې وخت را رسېدلی څو د خبرو لار ونیسو او تشدد ختم کړو. بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیا او چین له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
زده بادغیس با وسیدن که هم و سراغل اندل تا پا مادیره که اما وس خود اگریشن که پروت اما شینل رو در بدار رو تلکتا که مجا آواخ پر کشتو هم مجتراتا وناوالا چه بار که و نهیست تلاشه مکریال رو نپر بل تلاشه در بدار رو وس دای و خواست آره. ما داغه پیغام ده چې رئیس جمهور ته ورسېږه چې زموږ سره د مرسته وسي والا زبین وتلی د خدای په امان مختم شو.
زنګر محمد ازمی د کندهار ښار د ولسوالۍ نه خبرې کوم. ډېر هیله کوم چې دغه د شکاپر دروازې سړک ډېر خراب دی. دا ملکي وګړي ډېر پسند کې دا مریضان نه تللی، دا دغه نه تللی، دا سړکان باندې دې پیسې وخت وي خو دا ولې ما څه څخه توجه دغه چې دغه سړک ته دغه وکړي نو نور وخت نه نیسه پسند. کاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوسکونل د خیوې ولسوالۍ د کاښوډونو سیمې نامې تاسو ته زنګ وهلې دی. زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بس د سلام مې د خوښۍ او د خوشحالۍ پیغام دی چې موږ خوښ او خوشحاله شو چې د کاښوډونو سرک محترم والي صاحب افتتاح او کار به انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې شروع شي. نو موږ د ټیکادار نه دا غوښتنه لرو چې زموږ دغه سرک چې 12 کیلومتره ساحه ده دا باید په اساسي او بنیادي ډول باندې جوړ او ترمیم کې تر څو د ولسونو ستونزې او مشکلات هوار شي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسی ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده د دری خبری مجله لپاره زماله همکار سلطان سرور سره اوسې چې هم دا اوس په استودیو کې را سره دی. سلام سرور صاحب.
و علیکم سلام امل الله جان، مونده نباشین، برنامه شما را شنیدم، مطالب جالب داشتم.